السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپی د خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده په راپورونو کې اورئ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویي له مهال ویش سره سم د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن اعلانوي د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو یې را پیلوو چې صفی الله استنیکزی ولولي
سلام د خبرونو سره ټکی په پام کې د چنن د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي یو مشر امریکایي سناتور ویلي د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به دواړه کاندیدان ومني د هرات د فارسي ولسوالۍ امنی قومندان او څلور پولیس وژل شوي دي په بهرني خبرونو کې امر اوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوداګرو له لوړ پوړي هیات سره یو ځای لچنی چاروک سره د خبرو لپاره پیکینګ ته رسیدلې سرکه هم پام کړی د افغانستان د جمهوریت ریاست د پیغام په اړه یو خبر ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه نشر کړی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په یو پیغام کې د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن مړینه د هیواد د مطبوعاتو لپاره یو ستر ضایعه بللې ده ښاغلی کرزی د ارواښاد ژمن له کورنۍ دوستانو او همکارانو سره د خپلې خواشینۍ مراتب څرګند کړي دي په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر احمد زبیر ژمن یو لایق او بااستعداده ژورنالیست بللې او ویلي دي چې هغه نه یوازې یو تکړه ژورنالیست لستو بلکې یو پوخ لیکوال او ژباړن هم اروخات زبیر ژمن چې له شاوخوا تو کلونو راهیسې د ازادي رادیو د پښتو برخې د چیف ایډیټر په توګه کار کوي د جولای په 15 نیټه همدا شنبه د ورپېښې ناروغۍ له امله په پیښور کې ساور کړه په پام کې د چینن د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي دا نتایج باید تیره اونۍ اعلان شوي وای خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې د 1930 محلونو د رایو د بیا تفتیش له کبله دا کار ځنډوي په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي د انتخاباتو لومړني نتایج د درغلیو د ادعاو لپاره څېړنه وروسته باید اعلان شي ښاغلی عبدالله پرون بیا ټینګار وکړ چې تر څو چې پاکي او ناپاکي رای سره بیل شوي نه وي د انتخاباتو هیڅ راز نتیجه به ونه مني خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او دوام ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مخکې ټاکل شوي مهالویش سره سم باید لومړني نتایج اعلان کړي لبلخوا یو مشر امریکایي سناتور ویلي د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به دواړه کاندیدانو ته د منلو وړ وي کارل لیون چې د امریکا په سنا مجلس کې د پوځي خدماتو کمیټې مشر دی پرون په کابل کې ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دواړه کاندیدان به د رایې چونې د محلونو د څېړلو پر سر یو موافقه اعلان کړي چې په نتیجه کې به پر وروستیو پایلو هغوی باور وکړي
agreement on a comprehensive audit
they way درایو د محرمه چې ول د پرسر موافقه به هم د بریالي او هم د ناکام کاندید لپاره د انتخاباتو ورستی نتایج د منلو وړ کړی لیوین چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره کابل ترغله هم درز ویل دا به واقعا د خوشنۍ وړ وي چې په افغانستان کې د ډیرو بهرنیو او افغانانو د وینو په بیه رامنځته شوی ستر پرمختګ د ناسالمې سیاسي رهبرۍ له امله له لاسه ووزي د هرات د فارسي ولسوالۍ امنیه قماندان او څلور پولیسو وژل شول د هرات ولایتي چارواکي وایي نن سهار شاوخوا شپږ بجې قماندان او څلور نور پولیس هغه وخت وژل شول چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر کمین برابر شول د هرات د امنیه قماندانې مطبوعاتي مسؤل عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د کمین په نتیجه کې پر امنیه قماندان سمونیار شیر احمد راکټي بریټ شوی چې په نتیجه کې د خپل او څلور نور پولیس وژل شوی او یو پولیس ټپي دی په بل خبر کې وایي چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په علي اباد ولسوالۍ کې لسیمه ایزو پولیسو سره جګړه کړې چې پکې درې ماشومان وژل شوی یو پولیس او سلور نورمال کې انټپیاندی د کندز دالی آباد له سوالي امنی قماندان مجید خان ازادي راډیو ته ویل دا نه خته نن سهار 15 بجې پیل او یو نیم ساعت دوام وکړ مجید خان وایي وسلوالو طالبانو راکټي حمله هم وکړي چې په نتیجه کې په یو کور کې درې ماشومان وژل شول دوه خزي او دوه نارینه ټپیان شول خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي د پولیسو له خوا د وشتل شوی راکټ په نتیجه کې 15 ماشومان وژل شوی او درې خزي ټپیان دي ته هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغان یو پیر بیا یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 یا پوله یو یورو اتاو یا افغان نیشل پوله یو انګلیسي پاوند او نوې افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله زر ایرانی تومانه 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 او افغانۍ بیا هم خرغلی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوداګرو لیو لوی هیئت سره یو ځای لچنی چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ورسیده دا د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل ووم سفر دی چې چین ته کوي تمه ده کیږي چې نوموړي به د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره هم وګوري حماس ډله وایي اوه تنه جنګیالي د اسرائیل په یو بمباري کې وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ تایید کړ چې دغه هوایي حمله پر ناوخته شوې او زیاتوي دوی د اسرائیل په جنوب کې د راکټي حملو په جواب کې دا حمله کړې. حماس وایي د اسرائیل دغه هوایي بریدونه د مصر پولیس ته سیرمه د غزې د جنوب په رفاح ښارګوټي کې د دوی د غړو د راټولېدو ځای په نښه کړی دی. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون له خپلې کابینې سره ژمنه وکړه چې د اسرائیل په جنوب کې میشتو خلکو ته د امن د راوستلو لپاره به هر ډول ضروري اقدامات وکړي. دغه هوایي حملې په وحشیانه ډول د 14 کلن محمد ابو خدیر تر وژنې وروسته کېږي. د چهارشنبې د ورځې د پیښې په ختیځ بیت المقدس کې څلور ورځنی خونړۍ شخړې وپارولې چې وروسته د اسرائیل نورو عرب میشتو ښارګوټو ته پراخې شوې. د عراق په وزوی د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش مشر ابوبکر البغدادي ته منسوب شوی. دا ویډیو چې د شنبې په ورځ خپره شوه، البغدادي د موصل ښار په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وینا په حال کې ښیي. د ډلې موصل ښار څو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو څخه ونیو. د عراق د پوځ ویان ډګر جنرال قاسم الموسوي پرون وویل پوځي متخصصان د دې 12 دقیقې ویډیو په اړه څېړنه کوي، څو معلومه کړي چې آیا هغه کس چې وینا کوي په رښتیا البغدادي دی که نه. د عراق د پوځ ویان دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د عراق د نوی چار وزارت ویان سادمان ویل دوی د دې ویډیو په اړه څېړنه کوي او ورته معلومه شوې چې هڅه ټوکیو مسخري دي. مانوید البغدادي په دې وروستیو کې د عراق د پوسټ په هوایي بریډ کې ټپي شوی او د علاج لپاره سوریه ته لیږدول شوی دی. په دې ویډیو کې ظاهرا البغدادي په داسې حال کې چې تور لنګي او تورې جامع اغوستي د اسلامي دولت اجنډا اعلانوي. بغدادي چې د رواني چنګاښ میاشتې په 8 نیټه اسلامي خلافت اعلان کړ، د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې د دې اطاعت دي تر هغه وخت وکړي چې دی د خدای اطاعت کوي. او روسي خبر همدا چې د یوکرين په ختیځ دونیتسک ښار کې زرګونه کسانو پروند روسي لپلوي بلتون پالو سره د خواخوګي لپاره لاريون وکړ. په دونیتسک کې بلتون پالو د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یو حکومت اعلان کړ. د دې خپل سری حکومت والی پاول کوباریف پروند د ښار په مرکزی چوک کې د لاريون ګډونوالو ته ویل چې د دونیتسک ښار په شاوخوا کې به پرختیا یو چریکي جګړه پیل کړي. ایګور ګرګینچزان د همدې خپل سری حکومت دفاع وزیر بولی، ویلي چې له دونیتسک څخه د پوځي عملیاتو مشرکي او خوانې تیروتنې به تکرار نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلتون پالو او د یوکرين د پوځ ترمنځ د لوهانسک ښار په څنډو کې د نویو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل له مهالویش سره سم د انتخاباتو لومړنی نتیجې نن اعلانوي. د کونړ د متحد قومونو شورا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د بریالي کېدو په صورت کې د ائتلافي حکومت له جوړولو ډاډه وکړي.
دواړو ایماندارانو باندې اواز دی چې د هر نوع ائتلافي حکومت او د جوړېدلو باندې ډاډه وکړي.
قبل راپور کې اوري چې په نورستان کې خلک روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
مریضان چې پیدا شي مونږ دغه لرګونه کوکټ جوړو هغه کې وړو بیل ورته ویل تم یو کلینیک ده. اول ته تداوی کو کالتونه شنو بیا غ انتقالو وان کلینیک ته چالتم نشي بیا انتقالو چا سره
د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. نور مسائل هم سیړو. شزه او کورنی حقوق د ازادي رادیو او نیز بحث په هم د خبرونه کې په دوی منیمایي کې اوریدل سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي مهالویش سره سم په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان سي. ټاکل شوی و چې لومړني نتایج تیر اونۍ اعلان سي، خو د هغه څه په خاطر چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې د 1913 محلونو د رایو دویم ځلې تفتیش بولي دا کار وځنډید. په همدې حال کې د ولسمشري د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې لومړني نتایج د درغلیو د اداو له پوره څېړلو وروسته باید اعلان سي. تکل او نور جزئیات
دا د لټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان وخت راورسید، خو د عبدالله عبدالله ټیم بیا هم وایي چې باید د دې نتایجو اعلان وځنډول شي. ښاغلی عبدالله پرون بیا ټینګار وکړ چې تر څو چې پاکي او ناپاکي رایې سره بیلې شوې نه وي، د انتخاباتو هیڅ راز نتیجه به ونه مني. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا کاندید ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د ده پر ضد پراخې درغلې شوې. عبدالله پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې هغه وخت به د انتخاباتو نتایج ومني چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا کړي.
ما شاخصه های بسیار روشن مشخص ساختیم به اساس از او باید
موږ ډیر روښانه معیارونه په ګوته کړی چې پر بنسټ یې د رایو صندوقونه باید تفتیش شي او ویلي مو دي چې د پاکو رایو نتایج به ومنو کله چې پاکې رایې له باطلو پاڼو او د یو شخص په وسیله په صندوقونو کې له اچول شویو رایو جلا شوې موږ به هغه وخت دا نتایج ومنو
نتیجه را قبول داریم
په پام کې وچه د انتخاباتو لمړني نتایج 13 اعلان شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د 1900 ډیر شو محلونو د رایو د بیا تفتیش لپاره دا کار زندوي د سیخکاری چې د دې ټولو محلونو د رایو تفتیش د عبد الله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم قناعت نه دی ترلاسه کړی عبد الله د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونو سره اړیکی پرې کړی او وایي ترڅو چې د غوښتنې ونه منل شي له کمیسیونونو سره به بیا تماس ونه نیسي خو د انتخاباتو مسول کمیسیونونه وایي چې د انتخاباتو نتایج به له ټاکلي مهالویش سره سم اعلان کړي اوس پوښتنه دا ده چې که کمیسیون نن د انتخاباتو نتایج اعلان کړي د اصلاحاتو او همپلنې د ډلې غبرګون به څه وي یو امریکایی سناتور چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د رامنځته شوي کړکېچ د حل په مقصد یې له دواړو کاندیدانو سره کتلي ډاډ ورکړی چې لومړني نتایج به نن اعلان شي او نتیجه به یې دواړه کاندیدان ومني کارل لیوین چې د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دواړه کاندیدان د مشکوکو رایو له تفتیش او بیا څېړنې سره موافق دي د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د تحول او تداوم د ډلې یو غړی طاهر زهیر آزادې رادیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون لمخ کې ټاکل شوی مهالویش سره سم باید لمړنی نتایج اعلان کړي
تاکید ما همچنان بر این هست که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با جدول زمانبندی شده که قبلا اعلان کرده بودند نتیجه ابتدایی را اعلان کند
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د لومړنۍ نتایجو په اعلان کې ځنډ به د وروستیو نتایجو پر وخت اغیز ونه کړي تمه ده چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو وروستي نتایج د اسد یزمري د میاشتې په دوهمه نیټه اعلان شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نږدې 40 هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړي چې د کمکی اختر په 15 ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل له مهالویش سره سم د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې نن اعلانوي د کنړ د متحده قومونو شورا وایي چې دوی په افغانستان کې د یو منتخب حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي د دې شورا غړو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې باید په بشپړ ډول د دوی رایو ته درناوی وسی دوی یو پریکړه لیکم صادر کړ چې په کې له انتخاباتو کمیسیونونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل شوی چې د انتخاباتو نتایج باید پر خپل وخت اعلان شي په همدې ورځ د متحده افغانانو د سراسري شورا په نامه یو مدني ټولنې هم په کابل کې په یو مظاهره کې وویل چې له موقت انتقالي او ائتلافي متونو سره مخالف دي تفصيل د خان محمد سین په رپورت کې
د کونړ د متحده قومونو شورا په هیواد کې د یو منتخب حکومت په جوړېدو تاکید وکړ او د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو یو غوښتل چې د دوی پر رایو د معاملې نه کوي د دې شورا رئیس فیاض صافی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې غونډه ته وویل چې د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان باید د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه ونه کړي
دواړو ایماندارانو باندې اواز دی دواړه شخصا دغه قتل چې ناستله دواړو ته د افغان په صفت په مساویانه ډول باندې ګوري خو زمونږ په دا اواز دی زمونږ په دا حق دی چې د هر نوع ائتلافي حکومت او د جوړېدلو باندې ډډه وکړي زما زړه زما خلو زما وجدان زما بچي زما کم کې انتظار د دوه باسي چې باید یو انتخابي حکومت راشي
خاغلی صافی تاکید وکړ چې د انتخاباتو پر روانه پروسه کې دي د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي د دې شورا غړو په یو پریکړه لیک کې د ملګر ملتو له سازمان او نړیوال ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مداخله و نکړي او افغانان د پریک دي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي په پریکړه لیک کې دا هم راغلی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلان او روانه انتخاباتي لانجه دی ژر تر ژره ختم کړي په همدې ورځ په کابل ښار کې د متحدو افغانانو د سراسري شورا په نامه یوې مدني ټولنې د مظاهرې په کولو سره د انتخاباتي لانجه پای ته رسول وغوښتل د متحدو افغانانو د سراسري شورا رئیس سید احمد شکیب منتظری د انتخاباتو له کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو شفاف نتایج دي په ټاکلي وخت اعلان کړي د وویل د موجوده حکومت د مودې لغزیدو او د ائتلافي حکومت له جوړېدو سره مخالف دي.
زمزمه هایی که گویا حکومت موقت دوام پیدا میکنه تا 2016، ما هر گونه حکومت موقت را رد میکنیم.
داسی گنگوسی دی چه ویلکیگی موقت حکومت تر 2014 کال پوری دوام کوی. مونگ هر دول موقت او ائتلافی حکومتو نردو. مونگ منتخب او دموکراتیک حکومت غارو. دا انتخاباتو دا کمیسون دنده دا چه دا شفاف و کلنلارو پا اساس دا انتخاباتو نتایج پتاکلی وقت اعلان کردی.
منتظری پر افغان سیاسی سیرو هم غږ وکړ چې شخصي ګټه دی ل ملي ګټو پورته نه غني. دا اعتراضونه په داسې حال کې راپورته شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړی نتایج د سرطان ل 11 نیټې نه 14 ته وځنډول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروستي نتایج د سرطان په 1.5 اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم صفحه واځي اوریدلی سي چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 10:46 سوې او سم فهیم عابد د کابل چپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نن نوی ورځپاڼو ډیری لیکنې نن د انتخاباتو د نتایجو اعلان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر څرګندونو ته ځانګړي شوی دی. محور نه دولتي ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی ټینګار کوي چې نن په رسمي توګه لومړني نتایج اعلانوي. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو کمیسیون مشر ویلي دغه کمیسیون له پایله نه غوښتل چې جوړ شوی مهالویش نقص کړي، خو د پاکو نه د ناپاکو رایو د بیلولو لپاره یې د انتخاباتو لومړني نتایجو اعلان ځنډولی و. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت په حواله لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپل کارونه د ولسمشر د مرستیالانو او بهرنیو سفیرانو له میزونو راټول کړي، ځکه له دې پرته د دغه کمیسیون د کمیشنرانو وجودي فلسفه تر پوښتنې لاندې ده. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر تیر ورځ په یوې غونډه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید خپلې دندې په قانوني توګه په مخ یوسي. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتو د کمیسیون په موجودیت کې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ اداره نشي کولای چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي. ویسانه دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له قوله لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د خپل قانوني واک له مخې په قاطع ډول پریکړې وکړي. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس د مرستیالانو، ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو د سفیرانو سلا مشورې د هرې ورځې په تیرېدو سره په لاسوهنې بدلېږي او باید په جدي توګه یې مخه ونیول شي. ورځپاڼې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر ویلي د انتخاباتو کمیسیون د ابتدایي نتایجو د اعلان په ځنډولو سره قانون نقض کړی دی. دغه ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي ستونزې یوازینۍ د حل لاره له مهالویش سره سم ګام اخیستل دي. سرنوش ورځپاڼې بیا نن د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان په اړه یو مطلب کې د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو له خولې لیکلي چې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې به نور هیڅ ډول ځنډ رامنځته نشي. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتو کمیسیون د ټولو ګامونو پورته کولو سره سره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو پروسې سره د یو ځای کېدو په خاطر کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. ورځپاڼې د انتخاباتو د نتایجو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید سبا ته د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي او د افغانستان ولس، حکومت، مدني ټولنو او نورو فعالینو ته پکار ده چې پر کمیسیون فشار راوړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو نتایجو اعلان وځنډیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو د نتایجو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو بهیر د قانوني تګلوري له وهلو پرته بله لار نه لري.
لکه څنګه چې د کابل چاپ ورځپاڼه هم تبصره کړې وه، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو د هغو مشورو مخه ونیسي چې په انتخاباتو کې په لاسوهنو بدلېږي. د دې کمیسیون رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په ځنډولو سره یې له قانون نه سرغړونه کړې ده. نور معلومات د رحمت الله افغان پر پورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشر د مرستیالانو، ملګرو ملتونو او د ځینو هیوادونو د سفیرانو سلا مشورې د هرې ورځې په تیرېدو سره په لاسوهنو بدلېږي چې باید په جدي توګه یې مخه ونیول سي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعاده د یک شنبه په ورځ د شمال زون د 15 ولایتونو، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو د شکایتونو څېړنې د استیناف غوښتنې پالنې غونډه کې وویل د انتخاباتو کمیسیون باید د خپل هغه واک لمخه چلری په جدي او قاطع ډول پریکړه وکړي.
کمیسیون انتخابات باید کار خود را اثر میزای معاملین
دو انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپل کار د ولسمشر د مرستیالانو د میزونو لسره او د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او د ملګرو ملتونو له دفتر څخه چې همکاري او مشورې په مداخله بدل شوې دي راټول کړي.
کار خپل باید جمع وکړي.
د ښاغلي سعادت په خبره کچېرې د انتخاباتو کمیسیون په خپلو کارونو کې د بېلابېلو ارګانونو او اشخاصو لاسوهنې بندې نه کړي نو د دې کمیسیون غړي به پکې ملامت وي. همدارنګه عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د لومړنیو نتایجو له نه اعلانولو سره د انتخاباتو قانون نقض کړی دی.
له بده مرغه د دې قانون نقض هم د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه وشو د قسمي نتایجو د اعلان په نه کولو سره او هم مشخص په پروسه کې دخیلو نه یو خوا همداوس د افغانستان نافذ قوانینو ته په دې باره کې هغه لازم درناوی ونه کړ. په ځای دې چې هغه قانوني ادرسو ته مراجعه شوې وه هغه ونه شوه. البته پروسه زموږ له نظره مکمله ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو پروسه بشپړه ده او ځینې کړۍ او اشخاص دي سیاسي اړخ نه ورکوي ځکه چې دا یو تخنیکي او حقوقي موضوع ده. د دې کمیسیون رئیس د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو نه وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته انتظار وباسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې ده چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج سبا د دوشنبې په ورځ او وروستي نتایج د همدې میاشتې په 1 نیټه اعلان سي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه څپو اوریدلای سي. د نورستان اوسیدونکو وی په دې ولایت کې کوم مجهز روختون او په کافی اندازه روختیایي اسانتیاوي نسته. دوی وی په تیر ات سبند یو لسیزه کې حکومتي چارواکو یوازې ژمن ورسره کړي خو روختیایي ستونزې حل سوي نه دي. روح الله انوري د خلکو پر شکایتونو راپور برابر کړي.
د نورستان د مرکز ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو څو کلونو کې ورسره زیاتې ژمنې شوي چې ورتبه په پارون کې 50 بستریز روغتون جوړ شي خو تر اوسه یو ژمنه هم نه ده عملي شوې. دوی وایي په پارون او ټول نورستان کې داسې روغتي مرکز نشته چې په کې د یو ناروغ پوره درمل نه وشي.
وړو کې کلینیکونه شته، هغه کلینیکونو کې زمونږ عاجل مریضانو علاج دومره درمل او تداوی پکې نه کیږي، نو لحاظ منګ د دوا د نشټواله لامل منګ چا سره ته مریضان انتقال کوو. بعضی ډاکټران شته هغه یعنی دومره جل مریضان تداوی کول نشي.
نورستانیان وای په کوم سیمو کې چې روغتي مرکزونه دي په اکثرو کې درمل نشته او چې په کومو کې درمل پیدا شي بیا په کې ډاکټر نه وي، چې دوی د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي په وجه خپل ناروغان اسد آباد یا هم جلال آباد ته انتقالوي.
مریضان چې پیدا شي مونږ دغه لرګونه او کټ جوړو هغه کیړو بیل ورته ویل تم یو کلینیک ده اول ته تداوی کو کالته نشو بیا هغه انتقالو وان کلینیک ته چلته مونږ شي بیا انتقالو چا سره
نو کلینیکو به کې مونږ په دې دره کې لرونه لچې لکه بار دغه دره د سلور کلو نه پړې سو د مهیندې او ملل دې او مشفد او صرف د ننګراج د کرګوش مرکزی کلینیک د چا غټ کلینیک ده او مونږ اترازو مریضیاج د خزو شي په کله پیښ شي کله کوم موټر کې وچو لاندې یا لغمن تورسو او که غټ مریض نو موږ جلال آباد یعنی ننګرهار ته راوبسو.
په ولسی جرګه کې د نورستان خلکو استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل پر اختیار هم چې دوی سره د روغتیا وزارت پوخانی و وسنۍ چارواکو ډیر ژمنې کړي خو تر اوسه یې نه دی عملي کړي.
د ابتدا کې موږ سره واده شو چې موږ به کلینیکونه جوړو 50 بستریز کې نشافخانه نور کلینیکونه، مګر تر اوسه هغه یو تیګم چرته کې نه خوده شو. د نورستان د صحت واقعا ډیر مشکل لري. په قریه او قصبات کې ژوند کې هغه چې کله کلینیک ته لاسرسی کوي نو تقریبا ورځ دوه لګي او تاسو خپل پوهیږئ چې سرکونه په غساحو کې نشته. ډیر خلک داسې شته چې په لار کې زایش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې د روغتون د نشټوالي په سبب خلک ګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. هغه وایي دوی په سملاسي توګه په پارون کې لس بستریز روغتون په یو کرایي کور کې فعال کړی دی، خو هغه کې هم پورا ډاکټران او وسایل نشته دي.
د نورستان په مرکز کې مونږ اوس هم روغتون نه لرو او خلک د یو عادي عملیاتو لپاره مجبور دي چې یا کونړ ته او یا جلال آباد ته سفر وکړي. مونږ سره وعده شوی د سه کال په بودیجه کې هم شته دی چې مونږ ته 500 بستریز روغتون جوړ کړي، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د قرارداد مراحل نه دي پیل شوي او عملا په دې باندې کار نه دی پیل شوی. په حدود درې نیم میلیون ډالر ملي بودیجه کې د دې لپاره ځانګړی شوی دی.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې اکثره سیمې سرکونه نه لري او د سرکونو د نشتوالي په وجه خلک نشي کولی چې خپل ناروغان په اسانه توګه جلال آباد یا اسدآباد ته انتقال کړي. نو دولت ته پکار دی چې په پارون کې د روغتون جوړولو ترڅنګ د یاد ولایت د سرکونو رغولو لپاره پورا توجه وکړي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي. اوس به نوریا سنوري ته غوږ سو چې نړیوال ورځپاڼه ته کتنه کوي.
برتانوی د لستار ورسپانه امریکایانو په افغانستان کې د برتانیا د هوایي خاصو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، دوه لوړ رتبه امریکایي جنرالانو په افغانستان کې د برتانیا د جنگي خاصو هوایي ځواکونو یا ساس پاتې کېدل د هیواد د امنیت لپاره مهم بللی دي. د امریکایي خاصو او سمندري ځواکونو د عملیاتو قومندان ادمیرال بیل مک ریون او د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو مشر جنرال جوزف دانفورد غواړي چې دغه جزو تام تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. ډیل ستار لیکي، که څه هم د برتانیا اکثره ځواکونه نور په جنگي عملیاتو کې ګډون نه کوي، خو د برتانیا د هوایي خاصو ځواکونو جزو تام چې د پوځیانو شمیر تر سلو پورې رسیږي، په دې هیواد کې خاصو عملیاتو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په وینا، دغه غوښتنه څو ورځې وروسته له هغې رابرسېره کېږي چې دغو ځواکونو په یو پټ ماموریت کې ګډون کړی و تر څو طالبان پرې نږدي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ونیسي. د لستار لیکي، له 2006 میلادي کال راهیسې پر دې سیمې د کنټرول لپاره جګړو کې په سلګونو برتانیي او امریکایي عسکر وژل شوي دي. د سنګین مسؤلیت لومړی د برتانیي او وروسته هم د امریکایي ځواکونو په لاس کې و چې اوس یې امنیتي مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته ورلغاړی دی. خو طالبانو هم په دې موده کې هڅه کړې چې دغه سیمه بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. د ډیل ستار په وینا، افغان قومندانانو وروسته له هغې د برتانیا د خاصو هوایي ځواکونو څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې ورته ډیر تلفات ورسېدل. د ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو څو دقیقې بمباري وکړې چې په نتیجه کې په لسګونو وسلوال ووژل شول او د هغوی یو زیات شمېر نور ونیول شول. ډیل ستار لیکي، د برتانیا د هوایي ځواکونو ځانګړي قطعه په کابل کې د ګډو خاصو ځواکونو د قمندانۍ یوه برخه ده چې د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای جنګي ماموریتونه پر مخ وړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي، په افغانستان کې هغه امریکایي پوځیان چې په خوای د عراق په جګړه کې برخه اخیستې وه، د عراق وروستي کړکېچ سخت اندېښمن کړی دي. ورسپانه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي پوځي ډګروال ساموئل وایت هرست خبره راخیستې چې وایي، کله چې دی په عراق کې په چټکۍ د وضعیت د خرابېدو څخه خبر شو، نو د عراق سمرا خروال ته چې د ملګری و ایمیل واستاو تر څو د احوال پوښتنه وکړي. دای وای، کله چې اسلامي سخت دریزو وسلوالو د جون د میاشتې په لومړیو کې موصول او یو شمېر نور شمالي ښارونه ونیول، او کله چې یو غمجن خبر واورید چې عراقي ډګروال غیث سمی چې هغه مهال د ورته د سامرا د ښار امنیتي چارې سپارلې وې وژل شوی، نو دی د خپل بلګري د سامرا د ښاروال چې په عراق کې د ماموریت په دوره کې د ته ډېر نږدې شوی و په فکر کې شو. وایت هرست چې په پکتیا کې د غرنۍ لسمې فرقې د درېمې جنګي لواء مشر دی، واشنگتن پوسټ ته ویلي، د عراق د وضعیت له خرابېدو سره دی د هغو کسانو په فکر کې شو چې هلته له ده سره ملګري شوي او غوښتل په دې پوه شي چې څه ورسره پېښ شوي دي. جنرال جوزف اندرسن چې 24 میاشتې په عراق کې خدمت کړی وای، دې ته په پام سره چې ټولو په دې هیله چې دا هیواد پرمختګ وکړي کار کاوه، ولې کله چې تاسو وینئ چې هر څه له منځه ځي سړی ډېر خوشنه کېږي. اندرسن چې اوس په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د تکتیک د چارو مشر دی، واشنگتن پوسټ ویلي، کله چې د هغو کسانو لخوا لیکونه، ایمیلونه او نور پیغامونه ترلاسه کوي چې یو وخت یې تر لاس لاندې درته کار کوو او درڅخه غواړي چې کولی شي زما کورنۍ وباسي، دا سړی ډیر زوروي او سړی ته داسې احساس پیدا کیږي چې هر څه ختم دي. واشنگتن پوسټ لیکي، که څه هم تل دا ګرانه برېښېده چې د عراق او افغانستان وضعیت او پر دواړو هیوادونو د امریکا د پوځي حملې نتایج له یو بل سره پرتله شي، خو د یو شمېر تشابهاتو په اړه تېروتنه نه شي کېدی. خو واشنگتن پوسټ له یو لړ څرګندونو وروسته د جنرال اندرسن دا خبره هم راخسته چې وای د هڅه کړې چې د عراق په اړه خپل احساسات کنټرول کړي او زیاتوي. دا سړی ډېر تر فشار لاندې راولي، خو په عین حال کې دغه وضعیت ستاسو اراده لا پیاوړي کوي تر څو دا یقین حاصل کړي چې هر هغه څه چې دلته سرته رسو هغه دوام وکړي او سړی باید تل خوشبین واوسي.
تاسی ازادي رادیو ته غواړی اسکا فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره لایک کړئ، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ چې پته ده facebook.com/ازادي